آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کېږي. اوس په مکړې د خبرونو لنډیسته.
ولسمشر باما د کندوز د روغتون د پیش له امله بخښنه وغوښتله. روسیې په سوریه کې راکټي بریدونه هم پیل کړي دي، او د جرمني او فرانسې مشران وایي چې اروپا باید په ګډه د بحرانونو سره مقابله وکړي.
نن پنجشنبه ده، د دیارلسوه څلور نوي کال د میزان د میاشتې شپاړسمه ده چې د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې اتمه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نورو مطالبو تر څنګ دا راپورټ اوریدلی سئ چې ولسمشر اوباما د کندوز د روغتون د پیښې له امله بخښنه وغوښتل. په افغانستان کې د جلغوزو د خرڅلاو بازار او د روسیې او سوریې د روان بحران په باره کې رپورټ اوریدلی سئ. اوس په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي.
ولسمشر باما د کندوز په ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمبارۍ کې د مرجوب لید پیښېدو له امله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. نور تفصیل به د شافی سردار نه واورو.
ولسمشر اوباما د ولسمشر غنی سره تیر ماښام په تلیفون کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر باراک اوباما د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه، او ولسمشر غنی ته یې ډاډ ورکړ چې امریکا به له افغان پوځیانو سره خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي. پرون د چهارشنبې په ورځ ولسمشر باراک اوباما د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې څخه د کندوز د پیښې په اړه بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش آرنس وویل چې په دې برخه کې یوه اشتباه سوې او امریکا یې ذمهواري مني. په بمبارۍ کې چې د امریکایي چارواکو په وینا د افغان امنیتي ځواکونو په غوښتنه ترسره سوه، 22 ملکي کسان ووژل سول. د بې سرحده ډاکټرانو سازمان په روغتون باندې برید جنګي جنایت بللی، او په دې اړه یې د بې طرفه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده، خو امریکایي چارواکي وایي روغتون په قصدي توګه نو په نشه سوی. د بل خوا د افغانستان حکومت وایي چې د کندوز د ښار څخه یې وسلوال طالبان ایستلي دي.
دا و د ولسمشر اوباما د څرګندونو په اړه د شافی سردار رپورټ. او دا هم نور خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګن وایي چې یو افغان بندي خوشي کوي. پنټاګن ویلي دي چې د امریکا د حکومت د ارزونې بورډ له ګوانتنامو څخه د 28 کلن محمد کمین د ازادولو پرېکړه کړې ده. هغه په 2008 کال کې د پوځي کمیسیون لخوا محکوم سوی و، خو په 2009 کال کې څارنوالانو هغه له لګول سوو تورونونه سپین اعلان کړ. محمد کمین په 2003 کال کې په افغانستان کې د القاعدې او طالبانو سره د مرستې په تور نیول سوی و. د ارزونې بورډ ویلي دي چې د توقیف پر مهال د دغه افغان نیک چلند او رښتینولي ته په کتو سره د هغه د خوشي کولو پرېکړه سوې ده. دا مهال د کیوبا په ګوانتنامو کې 114 تنه بندیان دي چې په دوی کې د 15 کسانو د خوشي کولو پریکړه سوې ده. د سوریې حکومتي ځواکونو د سوریې د هما او ادلیب په ولایتونو کې ځمکني عملیات پیل کړي دي. ځمکني عملیات داس مهال پیل سوي دي چې پرون روسیې د کسپین د بحیرې نه د خپلو جنګي بیړیو نه په سوریې کې د داعش په مرکزونو باندې راکټي بریدونه وکړل. په دې اړه نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو چې زما همکارې تاسو ته وړاندې کوي.
د روسیې د دفاع وزیر دغه خبره په داسې وخت کې کړې ده چې هلته په سوریه کې د روسیې د فعالیتونو په باب د اعتراضونو نه وروسته مسکو نیت کړی دی چې د امریکا او د ترکیې سره په دې باب د هماهنګۍ د پیل په سر خبرې شروع کړي. د سوریې د بشر د حقوقو د څارنې یوه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د روسیې جنګي الوتکو په هما او ادلیب کې په داسې وخت کې بمباری کړي دي چې د سوریې عسکرو هم په دغو سیمو باندې د راکټونو ګزارونه کول. په همدې توګه د چهارشنبې په ورځ د یاغیانو د هغې ډلې مشر چې امریکا روزلی دي د رویټر خبري اژانس ته ویلي دي چې د حلب په ولایت کې د روسیې د جنگي الوتکو په بمباریو کې د دوی د وسلو یو مهم او لوی ګودام تباه شوی دی.
او دا هم نور خبرونه. پایمن کې د پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح ګوند او هوتی اغیانو د ملګرو ملتونو د سول پلان منلی دی. دغه دواړو ډلو چې اتحاد سره کړی دی پرون اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ته خبر ورکړی دی چې دوی د سول خبرو ته لیواله دي. ملګرو ملتونو تورم ایسوی میاش په عمان کې د سولې د اوه فقرهیي پلان وړاندیز وکړ. خدای من ولسمشر منصور هادي ټینګار کوي چې هوتی اغیان دي لومړی هغه سیمې خوشې کړي چې تیر کال یې نیولې دي او بیا به دی د ملګرو ملتونو د سول په خبرو کې برخه واخلي. د جرمني سرازمي او د فرانسې ولسمشر په اروپا کې د کړکیچونو سره د مقابلې لپاره د قاري د یووالي غوښتنه کړې ده. د اروپا پارلمان ته د شاشنبې په ورځ په خپلو خبرو کې دواړو مشرانو وویل چې لا ډېرې همکارۍ ته ضرورت ده چې په اروپا کې په لسګونو زره مهاجرین او پناه غوښتونکي ځای پر ځای سي. په عین وخت کې اروپایي اتحاد د مدیترانې په جنوبي برخو کې نوي عملیات پیل کړي دي. د اروپایي اتحاد چارواکي وایي چې د دوه عملیاتو هدف دا دی چې د انساني قاچاقبرانو هغه کښتۍ کشف کړي چې غواړي په غیر قانوني توګه اروپا ته مهاجرین انتقال کړي. او دا هم وروستۍ خبر. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به نن د سنګاپور د ملي لوبډلې سره د 2018 کال د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې لوبه وکړي. دا په دغو سیالیو کې څلورمه لوبه ده چې افغانستان یې کوي. افغانستان په خپلو دریو پخوانیو لوبو کې دوی بایللې دي او یوه یې ګټلې ده. ملي لوبډلې سوریې او جاپان ته لوبې وبایللې او کمبودیا سره یې لوبه وګټله. بل پر اوته د کرکټ ملي لوبډله زمبابوې ته رسیدلې ده. افغانستان به له زمبابوې سره 15 ورځنۍ او دوی د 20 لوبې وکړي. دغه لوبې د اکتوبر 14 نیټه چې د جمعې ورځ کیږي پیلېږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1269 FM 100.15.
تاسو خبرونه واوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:08 دی. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، ولسمشر اوباما د کندوز په ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمباری کې د مرګ ژوبلې د پیښېدو له امله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري. ولسمشر اوباما د ولسمشر غني سره تېر ماښام په تلیفون کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر باراک اوباما د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه او ولسمشر غني ته یې ډاډ ورکړ چې امریکا به له افغان پوځیانو سره خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي. په بمباری کې چې د امریکایي چارواکو په وینا د افغان امنیتي ځواکونو په غوښتنه تر سره سوه، 22 ملکي کسان ووژل سول. پرون د چهارشنبې په ورځ ولسمشر باراک اوباما د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې څخه د کندوز د پیښې په اړه بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش آرنس وویل چې په دې برخه کې یوه اشتباه سوې او امریکا یې ذمهواري مني. د بې سرحده ډاکټرانو سازمان پر روغتون باندې برید جنګي جنایت بللی او په دې اړه یې د بې طرفه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. خو امریکایي چارواکي وایي روغتون په قصدي توګه نو په نشه سوی. د بل خوا د افغانستان حکومت وایي چې د کندوز د ښار څخه یې وسلوال طالبان استلی دي. د کندوز د ولایت سرپرست والی حمدالله دانشی پرون امریکا ژغته وویل چې افغان ځواکونو د کندوز ښار ټولې برخې نیولې دي او په مشکوکو سیمو کې یې په کورونو کې تلاشي پیل کړې ده. هغه وویل
امروز وضعیت خوب است، شهرهای کابل قندوز باز است، مقرر اقامت میکنه
نیروی امنیت. نن وضعیت ښه دی، د کابل قندوز لار خلاصه ده، موټر تګ را تک کوي. افغان ځواکونه د ښار په ټولو ځایونو کې ځای پر ځای دي، کورونه تلاشي کوي چې د پټو شوو طالبانو د بې نظمۍ مخه ونیسي.
یوولس ورځې وړاندې د افغان حکومت مخالفو وسلوالو د کندوز په ښار برید وکړ او ښار یې ونیوی. په کندوز کې عیني شهیدانو پرون امریکا ژغ ته ویلي وه چې په دغه ښار کې د نورو ورځو په نسبت ډېر دوکانونه پرانستل سوي دي او ډېر شمیر خلک هم بازار ته راوتلي وه.
د اوو نه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسې د ازادي راډیو پیغام د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه اورئ. اوس په مکړې رپورټه. افغان سوداګر وایي چې که د افغانستان د جلغوزیو د خرڅلاو دپاره مناسب بازار ونه موندل سي اندیشنه لري چې په ډیره کمه پای بای للاسه ووزه. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی پر پټ کې واوري.
سلګونه نارینه او خزینه په دې ورځو کې د خوشخار لویدي سدي مټه چنې پیو پراخ میدان کې د جلغوزي دانې لغوټ راسپیډي او دلمر په وسیله تر وچې دوه ورسته یې په بوجیو کې ځای پر ځای کوي. د پکتیا پکتیکا او خوست ولایتونو د ځنګلونو د جلغوزي غوټي ځکه هر کال دلته راوړل کیږي چې په دې موسم کې د خوست هوا نسبتا توده وي. د خلکو په خبره توده هوا د غوټو سپړل اسانه کوي.
مو خدا لرګي دی پورې کوي غوټي دی هغه دی هغه دی د جلغوزي دی د غورور دی د غوټه لرګي چې دی د خاص دی موګ دی.
د معلوماتو لمخې ساکل یو 50 کیلوګرام جلغوزي په شاوخوا 8000 کلدارو خرڅيږي. ځایي سوداګر وایي چې د تیر کال په پرتله یې نرخ 80% لوړ شوی. محمد عارف د پکتیکا لو غیان ولسوالۍ څخه جلغوزي راوړي. هغه مرته د خپل انبار شو یو غټو پر ویړولو بوخت وو چې تاودیشي او بیا تر د جلغوزي دانی وڅنی. عارف امریکا غکته ویل
صح کال خو دا وزیر په ریا کې ورنه کې دا لمن کې په دې ځای کې ریټیروي په نوې زرا په پنځات یا زرا اوس بیا د سیرز مخکې وی په دوا کم بیا زرا اوس بیا ګران شو دا پرونه راسه.
د خوست اوسیدونکو کمین خان د پکتیا په سمکنۍ ولسوالۍ کې شاوخوا 1500 زره د جلغوزي غوټي اخیستي او تر سنلو وروسته د خرڅلاو لپاره د پاکستان خرونو ته وړي. خو هغه له دې عمل اندېښمن ښکاري چې پاکستان کې هر کال د جلغوزي نرخ په دستوري توګه رالویږي او په ناچیزه بیه پر پاکستانی سوداګرو پلوري چې بیا یې د پاکستان په نوم نورو هیوادونو ته صادروي.
یو رول ته چې کله میږي د مول یسو بیا میږي دوی مرزي وي میږ مرزی نه وي چې مطلب میږي په سره کم خرڅو په شای دوی نو خولې دوی په زړی میږي ورکو میږي چې افسوس خدایا چې یا په خیس کې یا په کوبل کې دا شای سروي جوړ شوی وای چې ور خرجیون میخ تر تلای بیا به نرخ به خي و چات وای.
د سړونکو په نظر افغانستان ډیره ښه تازه او وچه میوه لري. خو زیاته ویل دي عمل چې دولت نو ورته مناسب بازار میندلی شي او نه هم د ساتلو خونه په ناچیزه به یې لاسه وځي. افغان سوداګر په یده شی برخه کې د مناسب مارکیټ سړو خونو او د پروسس لپاره د امکاناتو برابرولو غوښتنه کوي.
حکومت نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ د ملک چې موږ ته باید داسې یو شتور جوړ شي موږ به د پاکستان د مجبورتي به نه که خلوص وي یوز به نه درېمي الیګ به نه درېمي زغونځای به نه درېمي داسې بله میوه به نه درېمي انګیر دی موږ داسې شی نه لري. مطلب چې موږ کې کیدی د سټمبر سره چې افغانستان ته یو پیدا نه جوړ شي د مجبورۍ د وجه نه درېمي ویل چې افغانستان شتور نه لري.
د رسمي ارقامو له مخې هر کال لوی پکتیا څخه شاوخوا 10000 ټنه جلغوزي پاکستان او بیا له هغه هیواد د نړۍ نور مختلفو هیوادونو ته د پاکستان د میوې په نوم په لوړ نرخ صادریږي. د خوست سوداګرۍ د خونو رئیس نواب مرزی وایي د دې لپاره چې د افغانستان د میواجاتو ارزښت وساتل شي د قاچاق پر ځای د قانوني تجارت لپاره د حکومت جدي پاملرنې ته اړتیا ویني.
لاست می صدا موګن وایس ورکاو نور ټول کچکی یو دا کچاکم د اورګانونو ترمن د تفاهم په اساس نه کیږي بلکې په اورګانونو کې د انفرادي اشخاصو د قرارداد په اساس یو مامور د ګمرک وی یو اسکار د سرحدي وی دا سره شریکی د دغه لارې تریم تجارت دی چې دوی د ځاینا مالونه وړي.
نواب مرزای وای چې کله افغانستان څخه نور نړۍ ته ټول صادرات قانوني بڼه غوړه کړي پر سوداګرو سربیره د افغان حکومت د اقتصاد په پیوړتیا کې هم مهم رول لوبولای شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
Thank you. نوی چلالی ما د سیالو سر سیال کا خپل می سنبالتا بس پینا نری غاړه را تهار د نوی کال کا بسر رات سر شال کا غزل د نوی تور می د غونډي زنی خال کا کار د فن کمال کا تان وچ را پور پما پر لید رنگین خیال کا خواهش ملا زوال کا فکر دا آسمان میں دا حسن بدل راوڑا تان وچ گل راوڑا زرغنو ارزگانو لمے سوز دا بل بل راوڑا تان وچ گل 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 راوڑا غریغم پلاس کی غریغم پپر کھائے است پسیلو کی چخکاری غم سوگ میں شم پڑکے غم یا سور د سبا د ارتقا پوان زلی غم پپڑک پڑک خندے غم تان وچ ارمان میں د ڈولے دینا وکے غم چن گول تمی ودے غم تان وچ بستر کی تورو مکہ چل راوڑا تان وچ گل راوڑا زرغنو ارزگانو لمے سوز دا بل بل راوڑا تان وچ گل 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 راوڑا فن پکو تو غوار مسنگار پیدا شو یو فنکار جذب چیوی دا منی دا اخلاص پکی بسیار لیزان پا مانی سار خیراز پس پر لیس پر لکی دا سیم بلزار بل بل شک پچدار سندر دا پلواک آزاد ایوائی بجار چیو سیزی اغیار دے کام لمے دلار مشل راوڑا تان وچ گل راوڑا زرغنو ارزگانو لمے سوز دا بل بل راوڑا تان وچ گل 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 راوڑا وحدت بلول غواڑی رنا پرول غواڑی ظلمو کی بجزدی دا قام ولی زیگول غواڑی پختو بکول غواڑی پختو غواڑی دا قام وی خول غواڑی ظاہر دی
د امریکا جا آشنا رادیو ده قدر من وردن کو دا کرن خان پاواز که مو خواجه سندر واردل دا وقت پا واشنگتن که دا مخصوصاً نه بجه او نتلویش دقیقی ده او سپا مکریز مجد خبرونی رپورت ده پرون در روسیه مقامات ویلی چی د کسفیان په بحیره کیه د خپلو څلورو جنگی بیړیو څخه په سوریه کې د داعش د ډلې په ځایونو باندې د راکټونو حمله پیل کړې دي. د امریکا ژغ خبریال کریس هاناس په دې باب یو رپورت رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسې اوري.
د روسیې د دفاع وزیر دغه خبره په داسې وخت کې کړې ده چې هلته په سوریه کې د روسیې د فعالیتونو په باب د اعتراضونو نه وروستو مسکو نیت کړی دی چې د امریکا او د ترکیې سره په دې باب د هماهنګۍ د پیل په سر خبرې شروع کړي. د سوریې د بشر د حقوقو د څارنې یوه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د روسیې جنګي الوتکو په هما او ادلیب کې په داسې وخت کې بمباری کړي دي چې د سوریې عسکرو هم په دغو سیمو باندې د راکټونو ګزارونه کول. په همدې توګه د چهارشنبه په ورځ د یاغیانو د هغې ډلې مشر چې امریکا روزلی دی د رویټر خبری اژانس ته ویلي دي چې د حلب په ولایت کې د روسیې د جنگي الوتکو په بمباریو کې د دوی د وسلو یو مهم او لوی ګودام تباه شوی دی. د روسیې د دفاع د وزارت ونتاق ویلي دي چې د روسیې او د امریکا د دفاعي چارو متخصصین به په سوریه کې د داعش د ډلې د ملیشو په ضد په مبارزه کې د یوې ګډې همکارۍ په مسلې خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر د سه شنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې دواړو خواوو په تېره هفته کې هم په دې مسلې خبرې کړې وې، مګر هغه د ترکیې په فضایي قلمرو د روسیې د جنگي الوتکو د تیریو په مقابل کې د امریکا د جواب او عکس العمل په باب د تبصرې نه ډډه وکړه، مګر هغه دومره وویل چې د دغې مسلې په باب نن د ناټو د غړو ملکونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې خبرې وشي. غربي متحدینو په مجموع کې په سوریه کې د روسیې په مداخله اعتراضونه کړي او په خاص ډول د ترکیې فضایي قلمرو ته د روسیې د جنگي الوتکو د تیرېدلو په باب زیاتې اندېښنې څرګندې کړې دي. د ناټو عمومي منشي خبر اعلان ته ویلي چې د دغو سرغړون نه داسې ښکاري چې هغه به سهوان نه وي شوی. د دوشنبه پر ورځ د روسیې ولبرډو دو مقام ویلی وو چې ممکن د روسیې د رضاکارانو یو ټوله به د سوریې د فوج سره یو ځای شي او د داعش په ضد په جنگ کې به برخه واخلي. هغه د خبره په داسې وخت کې کړی ده چې هلته په مطبوعاتو کې ناتایید شوي داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګوندې همدا اوس روسي رضاکاران د سوریې د فوج سره یو ځای د داعش د افراطي ډلې په ضد په جنگ کې برخه لري. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر د سه شنبه پر ورځ د خبر اعلان سره د خبرو په وخت کې په سوریه کې د روسیې د ځمکنۍ قواو د فعالیتونو او د مداخله خبره تایید کړې نه ده، مګر ویل دي چې دغه ستراتیژي اباس ده او کچرې دغه خبره رښتیاوي نو مسکو به په سوریه کې خپل اشتباه لا پسې جوړه او عمیقه کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د برتانی د تیلو او غازو یو شخصي شرکت په دې تورن سوي دی چې د سومالی د حکومت لوړ پړو مامورینو ته د دې لپاره پټ رشوتونه ورکړي و چې د هغه هیواد له ساحل سره څیرمه د خامو تیلو او کاربوهایډریټ د استلو قرارداد ورسره لاسلیک کړي. له لندن څخه د امریکا ژغ خبریال هنری ریجول په دې باب رپورټ رالېږلی دی چې سید سلیمان شابه یې تاسو ته درواوروي.
No one knows exactly how much oil and gas lies off Somalia's coast.
څوک تر اوسه پورې په دې سم نه پوهیږي چې د سومالی سواحل څومره طبي زیرمې لري. خو د تیلو د چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې شاوخوا 130 میلیارده بلره خام تیل لري، او که په سم ډول ورنه استفاده وشي نو د دغه جنگ ځپلي افریقایي هیواد د مات ګوډ اقتصاد په راژوندي کولو او د خلکو د ژوند په سمولو کې به حیاتي رول ولوبوي. د سوما د تیلو او غاز شرکت په 2013 میلادي کال کې د سومالی له حکومت سره یو قرارداد لاسلیک کړو، او کله چې په هغه هیواد کې د 1990 میلادي په لسیزو کې کورنۍ جګړې ونښتې دا لومړی ځل و چې د تیلو او غاز لټولو لپاره له یو خارجي شرکت سره قرارداد لاسلیک شو. د سوما د شرکت عمومي رئیس باب شپرد امریکا غږ ته وویل چې په سومالیا کې د طبي غاز او خامو تیلو د مندلو امکانات زغ زیات دي.
So we think we've really started the hydrocarbon regime in Somalia and there
will be فکر کو کلا چې مونږ په دې کار شروع وکړه نو په وخت کې مو په سومالیا کې د تیلو او غاز د یو رژیم او یا نظام د بنسټ دی خودل کار پیل کړ. جربي خلک نتیجه وګوري که بخت او نصیب یې خی او څو سیل هم ولري او د هیواد د آبادولو تعهد هم موجودي، هله د نتیجه به څرګند شي او سومالیا به ژر په ختیځ افریقا کې د تیلو او غاز د تولیدولو په یو غټ مرکز بدل شي. په قرارداد کې دا خبره شوې وه چې د سومالیا د تیلو او غاز شرکت به په دغه هیواد کې د فني کارکرانو او ماهرانو د تخنیکي استعداد د لوړولو لپاره په اصطلاح د کیپیسیټي بیلډینګ پروګرام په نوم پروژه په کار اچي، او هم به د جیولوجستانو په شمول د حکومت د کلیدي کارمندانو معاشونه صادق کوي. خو د ملګرو ملتونو د څارنې د کمیټې یو پټ رپورټ وایي چې دغه برتانوي شرکت $500,000 د سومالیا د حکومت لوړ پوړو چارواکو ته بډي ورکړي چې د تیلو وزیر هم پکې شامل وو. کاغلی شپرد دغه الزامونه رد کړل او امریکا غږ ته ویل
We think the allegations are baseless. Soma has always conducted its operations in a lawful and ethical manner. فکر کو چې دغه الزامونه
به بنیاد دي او زموږ شرکت خپل ټول کارونه په قانوني او اخلاقي چوکاټ کې دننه سرته رسوي. مګر بیا هم د برېټانی د ډیرو جدي خیانتونو د تفتیش دفتر اس اف او په دې ارتباط تحقیقات پیل کړی دي او د سومالی حکومت وای چې دغه تورونو په باب په ځانګړې توګه پلټنې کوي. د سومالی د تیلو وزارت وای چې د بی امنیتۍ او دوامدارو جګړو له امله بل یو خارجي شرکت هم دې ته زړه نه کو چې دومره زیات خطر په ځان قبول کړي او کار وکړي. یوازې همدغه برېټانوي شرکت حاضر شو او غاړې ورته کیښوده. د سومالی جمهور رئیس حسن شیخ محمود وای چې حکومت کوښښ کوي ځینې نور شرکتونه هم وهڅوي.
سینس وی کیم ټو د افیس سومالی هاز بین ورکینګ ویری هارد ټو اټراکټ
کلا چې موږ حکومت جوړ کو په مستقیمه توګه مو د خارجي پانګې د لاجذبولو لپاره سخت کوښښونه شروع کړل او نیت مو ده چې په دغه کار کې د شفافیت په منظور یو نوی قانوني چوکاټ هم جوړ کو. تر اوسه داسې نه ښکاري چې یادې سم کار شوی او د سوما د ګاز او تیلو شرکت هم د حکومت لوړپوړو مامورانو ته د بډ ورکولو په تور د تحقیقاتو د یو د جنجال سره مخ ده.
ولاند خبرونه ولسمشر اوباما د کندوز په شار کې د بی سرحده ډاکټرانو پر روختون د امریکایي الوتکو په بمباری کې د مرګ جوړې د پیښېدو له امله ژوره خواشینی څرګند کړه. پندګان وی دی چې د امریکا د حکومت د ارزونې بورډ له ګواتانامو څخه د 18 کلن محمد کمین د آزادولو پریکړه کړې ده. هغه په 2008 کال کې د پوځي کمیسون لخوا محکوم شوی وو خو په 2009 کال کې څارندوالانو هغه لګول سوو تورونو څخه سپین اعلان کړ. محمد کمین په 2003 کال کې په افغانستان کې د القاعده او طالبانو سره د مرستې په تور نیول شوی وو. د سوریه حکومت ځواکونو د سوریه د حما او ادلب په ولایتونو کې ځمکني عملیات پیل کړي دي. ځمکني عملیات داسې مهال پیل شوي دي چې پرون روسیې په کاسپین کې د خپلو جنگي بیړیو څخه په سوریه کې د داعش په مرکزونو باندې راکټي بریدونه وکړل. په یمن کې د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ګون او حوثي یاغیانو د سولې لپاره د ملګرو ملتونو پلان منلی دی. دغه دواړو چې اتحاد سره کړی پرونه وویل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته خبر ورکړي چې د سولې خبرو ته لیواله دی. د جرمني صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر په اروپا کې د کړکیچونو سره د مقابلې لپاره د دغه قارې د یووالي غوښتنه کړې ده. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به نن د سنگاپور د ملي لوبډلې سره د 2013 کال د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې لوبه کوي. دا په دغو سیالیو کې څلورمه لوبه ده. افغانستان په خپلو درو پخوانیو لوبو کې دوی یې بایللې دي او یوه یې ګټلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکری د افغانستان د څو شانونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه دیارلس. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه اولس. په هرات کې بنان اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه اتلس. په جلال آباد کې به نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه شپارس. په غزنی کې به نن د شپې د خوا هوا لږ څه سړه وي، ولس درجه به وي او د ورځې به 28 درجه وي، اسمان به شین وي. په کندوز کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 15. په خوست کې به هم نن اسمان شینوي. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شینوي او په هلمند کې به هم نن اسمان شینوي. په فراه کې به نن اسمان شینوي. قدر مون اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنی خبرونه مطالب پای ته ورسیدل. زه شافی سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتي جو. په لاندې وخت کې به درې خبرونه پیل شي. د درې خبرونه همکاران حاضر دي. دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو